Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د لیندې یا قوس ولسم او د دسمبر اتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړي وي. په سر کې هم خبرونه. د طالبانو استخباراتي ادارې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د 15 مشکوکو غړو د نیولو خبر ورکړی دی. دغه ادارې پرون د تورنو کسانو د اعترافونو ویډیوګانې هم خپرې کړي او ویلي دي چې دوی د طالبانو د یو وتلي غړي رحیم الله حقانی قاتلان وو. دا لا معلومه نه ده چې دغه اعترافونه په څه ډول شرایطو کې اخیستل شوي دي. د طالبانو د استخباراتو په وینا تورن کسان د یو لړ پیچلو عملیاتو پر مهال نیول شوي او دوی په څو نورو پیښو کې هم لاس درلود. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه وکړه. ریچارډ بینټ پرون ناوخته په یوه ټویټ کې په بلخ او ننګرهار کې وروستیو چاودنو ته په اشاره چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته دا موضوع یاده کړې. د سې شنبې په ورځ د جلال آباد د صرافۍ په مارکیټ کې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان ټپیان کړل. دغه راز په بلخ کې هم یوې چاودنې و تنه ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق چې یونیسف وایي د ګوزن یا پولیو خلاف د روان میلادي کال وروستی کمپاین له نن څخه یوولس ورځې وروسته پیلیږي. په افغانستان کې د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤول کمال شاه آزادۍ راډیو ته وویل په پام کې ده په دې کمپاین کې 2 میلیونه ماشومان واکسین شي.
د پولیو روان کمپاین به د دسمبر میاشتې په 19 نیټه پیل کیږي او دا کمپاین به د هیواد په شاوخوا 15 ولایتونو کې ترسره شي او د دې کمپاین په ترڅ کې به نږدې 2 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي.
سږ کال په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو 2 مثبتې پیښې خو په پاکستان کې 40 مثبتې پیښې ثبت شوي چې ټول یې په خیبر پختونخوا ایالت کې دي. د ایمرجنسی روغتون مرکزی دفتر وایي په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه کسان د دوی له لومړنیو صحي خدماتو برخمن شوي دي. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د لومړنیو روغتیایي خدماتو اولنی مرکز 20 کاله مخکې پرانستل شو خو اوس په افغانستان کې د لومړنیو خدماتو او اساسي خدمتونو د هغو مرکزونو شمیر تر 30 اوړي او ایمرجنسي روغتون یې چلوي. په ایمرجنسي روغتونونو او اړوندو روغتیایي مرکزونو کې تر ډیره د جګړې د قربانیانو د ټپیانو درملنه کیږي. او په هندوستان کې روان میلادي کال 900 کسان د تالاندې او برېښنا یا ټکې رالوېدو په پیښو کې مړه شوي دي. د هند د ځمکپوهنې وزارت پرون چهارشنبه پارلمان ته په یو راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د تالاندې پیښې 111 برابره زیاتې شوې دي. ځینو ساینسپوهانو یې علت په ټوله نړۍ کې اقلیمي بدلون یاد کړی دی. هند چې 1,400,000,000 وګړي لري په تېره مارچ میاشت کې پکې دومره ګرمي وه چې په تېره یوه پیړۍ کې یې ساری نه و لیدل شوی. دا وو خبرونه. وړاندې په دې خبري مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. په فراه کې د یو کس قصاص ته غبرګونونه. یو شمېر ځایي خلک هم وایي چې وېرېدلی دي.
دا زموږ پر رو روان باندې ډېر منفي تاثیر کړی دی. په هیڅ هیواد کې موږ تاسو نه وینو چې داسې فجیع ډول انسانان قصاص شي.
یو شمېر دنیا عالمان هم د طالبانو د قصاص له حکم سره موافق نه دي.
د شرایطو د ایجاد نه پرته د دې تطبیق د غیر مشروع حاکمیت د خوانه سره مجاز نه ګڼم. غیر انساني دی او غیر اسلامي دی.
یوې موسسې د پخوانی پوز لڅ باندې 2000 کورنۍ سره مرسته کړې. نور راپورونه هم شته. د خبرونې په پای کې مو کندوز طبيعي حالت د تنور جوړولو صنعت وده کړې ده.
مې یو تنور اخلم مخکې 300 روپۍ اوس په 800 روپۍ یو تنور دی او د غاز ډوډۍ خو نو تاسو ته معلومه ده چې به سم مړې نه ورکوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی. راځو د سر موضوع ته. په فراه ولایت کې پر یو کس د قصاص د حکم تر عملي کېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د دغسې حکمونو عملي کېدل انساني کرامت ته سپکاوی دی او د زغم وړ نه دی. د دغه بنسټ د اعلامیې له مخې دغه حکم د هرات پر اوسیدونکي تاجمیر د طالبانو د چارواکو او سلګونه نورو کسانو په حضور کې عملي شوی. په همدې حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو دغه اقدام په کلکو ټکو غندلی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په عام حضور کې د قصاص حکم پرون چهارشنبه په فراه ولایت کې اجرا شو چې عکس العملونه ورباندې ښودل شوي دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د آسیا د برخې مرستیالې دینوشی کا دیا سانیاکی وایي د اعدام هر ډول حکم د ژوند له حق څخه سرغړونه ده او په عام حضور کې اجرا کول انساني کرامت ته لوی سپکاوی دی. په دغې سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي زبی سلطانی هم تېره شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو لپاره هیڅ حساب کتاب نشته.
اجرای حکم اعدام در ملای عام
پام محضر کې د اعدام حکم د طالبانو لخوا له بشري حقونو پراخ سرغړونه ده. لکه چې طالبان په افغانستان کې قدرت ترلاسه کړي د دوی لخوا د پراخ سرغړونو شاهدان یو او له بده مرغه د بشري حقونو د دغه ډول سرغړونو لپاره هیڅ ډول حساب کتاب نشته.
د بخښنې نړیوال سازمان پرون په ویلاندې کې ویلي چې په فراه ولایت کې د تاجمیر په نوم سړی باندې د قصاص د عملي کېدو پر مهال د طالبانو ځینی چارواکي هم حاضر وو. لکه د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر، د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست او د عدلی وزارت سرپرست. د بخښنې نړیوال سازمان تر څنګ فرانسې ویلي چې د طالبانو دغه وحشتناک اقدام د افغانستان د خلکو له بشري حقونو تر سرغړونو وروسته کیږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي چې هر ډول شرایطو لاندې د اعدام د هر ډول حکم د عملي کېدو مخالفت کوي او د ختمېدو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت ویلي هغه کس چې پرون په فراه کې په عام حضور کې قصاص شو د قتل تور ورباندې و. د طالبانو ویانځ بلا مجاهد په یو صوتي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي تورن کس چې اصلا د هرات و 15 کاله مخکې د فراه یو اوسیدونکی وژلی و.
یو فرد چې قاتل وو د دریګونو محکمو تر حکم او تر ډیر دقت وروسته د مقتول د پلار لخوا د کلاشینکوف په درویو مرمیو ووژل سو.
طالبانو په خپل نومړنی واکمنۍ کې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې د سنگسار او قصاص په څیر حکمونه په عام حضور کې اجرا کول. د فراه یو اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل د قصاص له دې پیښې وروسته وحشت ځپلی دی.
د زموږ پر رو روان باندې ډېر منفي تاثیر کړی دی. په اوسني عصر کې په هیڅ هیواد کې موږ تاسو نه وینو چې داسې په یو وحشیانه او فجیع ډول انسانان قصاص شي. په عام مزار کې نن په فراه ولایت کې دا کار وسو. زموږ له د نړیوالې ټولنې څخه دا ده، د بشري حقونو د کمیسیون څخه دا ده چې طالبان د دې کارو مخه ونیسي.
تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شرط د بشري حقونو رعایت ښودل شوی دی. د طالبانو سترې محکمې په څو ولایتونو کې په متروکو یا درو د خلکو د وهلو سزاګانې هم عملي کړې چې ډېر عکس العملونه یې پارولي وو. د طالبانو د مخکینۍ واکمنۍ تر سقوط وروسته په افغانستان کې په عام حضور کې د اعدام سزا منع شوه، خو تېر حکومت چې لویدیځ یې ملاتړه کوه بیا هم ځینې اعدامونه کول. طالبانو په وروستیو کلونو کې ویل چې تغییر کړی دی، خو د فعالانو څارونکو په وینا د طالبانو د لومړۍ دورې سخت محدودیتونه ورو ورو په عمل کې دودي.
و موریدل چې په فراه ولایت کې پر یو کس د قصاص د حکم تر عمل کېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د دغسې حکمونو عمل کېدل انساني کرامت ته سپکاوی دی او د زغم وړ نه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د طالبانو لخوا د قصاص د حکم په غبرګون کې ویلي چې ملګري ملتونه په هر ډول شرایطو کې په کلکه د اعدام د سزا مخالف دي. د طالبانو سرپرست حکومت د خپلې اوسنۍ واکمنۍ په نږدې 14 میاشتو کې د لومړي ځل لپاره پرون چهارشنبه په فراه کې پر یو کس د قصاص حکم عملي کړ. زموږ همکار پر همدې موضوع له ډاکټر صلاح الدین سعیدی سره چې په حقوقي او اسلامي علومو کې دکتورا تر ساتې زده کړې کړي مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلی چې قصاص تر کومو شرایطو لاندې عملي کیږي.
په اسلام کې د جزا سیستم، د عقوباتو سیستم په حدودو او تعزیراتو وېشل شوی دی. حدودي جزاګانې په قران کریم او نصوص شرعي کې په ډېر دقیق شکل د هغې اثبات به تعین شوی دی او پنځه شپږ حالت دی، او باقی تعزیرات دي چې د وخت حاکم د نافذو قوانینو پر بنیاد کولای شي. حدودی جزاګانې په اندکترین شبهه ساقطیږي. د مشخص قضیه چې د چهارشنبه پورز په پا پاره کې یو تن د قتل په تور قصاص شوې ده، زمن هیڅ د قاضي، زمن هیڅ د مستنطق، زمن هیڅ د حقوقدان د دوسیه د لرلو پراته په کې قضاوت نشم کولای. په یقین ویلای شم چې طالبان د اسلامی عدالت د تامین د پاره الله تر اوسه پورې نه قادری لازم شرایط لري، او تر ډیرو مواردو به د سوء استفادې وړ وګرځي. په داسې شرایطو کې چې کار نشته، ډوډۍ نشته، حاکمیت په غیر قانوني شکل باندې دی، د اسلامي حدودو د تطبیق د پاره تأکید کول زه فکر کوم دا غلط تفکر دی.
طالبان تر اوسه پورې خپل جزایی قانون نه لري. دا هم تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان کوم اساسي قانون دوی تعقیبوي. په دغه شرایطو کې وخت نا وخت خلک په متروکو یا درو وهل کیږي. د اسلام له نظره دا کار څه شرطونه لري؟
په یقیني ډول د طالبانو جزایی قانون لا تر اوسه پورې روښانه نه دی. غیر فنی او غیر مسلکی افراد په طالبانو کې وایي چې موږ اسلامي شریعت تطبیقو، خود دې جواب نه لري. او څوک نه پښتنه نه کوي چې کما دیدګاه دلته خو سلهاو فرقې دي، حتی په داخل د دا اهل سنت و جماعت کې. نو په دې خاطر باندې دا په عملي لحاظ باندې ضرورت په مدون قانون د چوکاټ اسلام په چوکاټ کې، قانون اجراءات جزائی دے اسلام دو اصول پر چوکاٹ کی دے تمام و تارتیاش تا.
دا دغه سی تازیری سزاگان و دوام با ستاسو پر نظر چا واقب ولری هم طالبانو تا او هم افغانستان تا؟
دا حدودی او تازیراتی سزاگانو او دا قصاص او یو سلسله دا سی جزاگانو تدبیق چه حدودی دی، لاس ده پریک شو، سر ده پریک شو، انسان ده وجل شو، ده لازم و شرایط و پرتا پا یقینی داول فتنه ایجاده ای. اغا نتایج چه شاره پا که الله تعالی چه پا که پا اصطلاح نظر کنی اولی دی پا یقینی داول هر خواتا نزی، او ده شرایط و ده ایجاد نپرتا د دې تطبیق د غیر مشروع حاکمیت د خوانه سره مجاز نه ګڼم. غیر اسلامي دي، غیر انساني دي او غیر اسلامي دي.
د حقوقي او اسلامي زده کړو کارپو صلاح الدین سیدی و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو،
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
نولس اشاریا اته
څلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږو مترو اوریدلای سي.
یو غیر دولتي بنسټ وایي تر اوسه یې د پخوانیو سرتیرو له څه باندې 2000 کورنیو سره بیلابیلې مرستې رسولې دي. دغه مرستې چې د نقدو پیسو او یا هم ضروري خوراکي توکو په بڼه د وژل شوو او ټپي شوو سرتیرو کورنیو ته ورکول کیږي، تر ډیره په بهر کې د میشتو افغانانو لخوا برابر شوي دي. په افغانستان کې پاتې پخواني پوځیان وایي لا هم د بېوزلۍ، د طالبانو لخوا د نیولو، شکنجه کېدو او لادراکۍ له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې وو.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسه وایي توانېدلې څه باندې 14 میاشتې کې په افغانستان کې د زرګونو پخوانیو پوځیانو کورنیو ته عاجلې مرستې ورسوي. د دې مؤسسې مشر محمد سلیم وردګ ازادي راډیو ته وویل دوی دغه مرستې تر ډیره له بهر میشتو افغانانو ټولې کړې دي.
تقریبا 9.2 میلیون افغانیو په لګښت د 2100 کورنیو شاوخوا په 22 ولایتو کې مرسته مرسته کړې ده. دا مرسته د هغه با احساس افغانانو الخصوص از مونږ د افغانان چې په خارج کې میشتي د اپلیفت از مونږ یو نږدې او با احساس افغانانو د همکار موسسې لخوا مونږ سره د مرسته شوې دي او د مرسته مونږ په 22 ولایتو کې دغه متضررو کورنیو ته رسولې دي.
د وجل سویو او ټپی سویو پخوانیو پوځیانو هرې کورنۍ ته د مرستو په دغو کڅوړو کې خوراکي توکي، ژمني توکي، دارو درمل، نقدي پیسې او نور ضروري مواد شامل دي. خو هغه پوځیان چې د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته له دندو شړل سوي وایي له سختو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه پخوانی پوځي نه غواړي په امنیتي ملحوظاتو نوم یې په دې راپور کې یاد سي.
پخوانی نظامیان چې کوم وو وسخواران کرچوانی کوي، بیخي وضع خرابه ده. څوک تخنیت نه کوي، وهل کیږي، زندانونو ته ځي، یو بد حالات سره مخامخ دي. الله پاک دې رحم وکړي.
ځینې پخوانی پوځیان وایي د طالبانو له عمومي عفوې سره سره نیول کیږي، شکنجه کیږي او زندانونو ته اچول کیږي. د دې ترڅنګ ځینې پوځیان تر لا درکې وروسته وجل سوي هم دي. د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې مشر محمد سلیم وردګ وایي دوی هڅه کړې چې د پخوانیو پوځیانو د ځورونې په مخنیوي کې هم مرسته وکړي.
په تیرو شپږو میاشتو کې هغه کورنۍ چې متاسفانه د هغوی د تیر نظام سرتیری نیول شوي وو یا شکنجه شوي وو یا پر بعضو ټولنیز مشکلاتو او یا د سوی تفاهم له وجې بندي شوي وو، په هغې برخه کې هم خپلې هلې ځلې کړې دي او زیات لاسته راوړنې درلودلې.
د بشري حقونو د څار سازمان د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې ویلي و چې د طالبانو لخوا یې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ځینو چارواکو او امنیتي ځواکونو د اعدام او لا درکه کولو ځینې پیښې مستندې کړې دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو داسې اسناد او شواهد له دوی سره نسته چې وښیي پخواني پوځیان یا پخواني سرتیري دي د طالبانو لخوا وژل سوي یا ځورول سوي وي. د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسه وایي د 2021 لدی کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړی چې له تازه سیاسي تحولاتو وروسته هم په افغانستان کې فعالیت لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو د حکومت په واک کې د اولمپیک ملي کمیټې او سپورت ادارې ویلي په دې کار کې چې د اولمپیک نړیوال کمیټې اندېښنو او غوښتنو ته مناسبه حل لاره پیدا کړي.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې د اجرایوي بورډ په غونډه کې چې د ډسمبر په 6مه په سویس کې وشوه په افغانستان کې د اولمپیکي لوبو له اړوندو ادارو سره د مالي ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ، خو په ورته وخت کې له ورزش څخه د ښځو منع کول غندلي او ویلي دي چې د پاریس د 2024 کال په اولمپیکي لوبو کې افغانستان یوازې په هغه صورت کې ګډون کولای شي چې په دې هیواد کې نجونو او ښځو ته د ورزش کولو اجازه ورکړل شي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د پاریس په اولمپیکي لوبو کې د افغانستان د ټیمونو په ترکیب کې د نجونو ته هم ونډه ورکړي. د طالبانو په واک کې د بدني روزنې او ورزش ریاست په یوه اعلامیه کې د اولمپیک نړیوالې کمیټې د هغه اقدام ستاینه کړې چې له دوی څخه به مالي ملاتړ ته دوام ورکوي او ویلي دي په دې کار کوي چې د نړیوالې اولمپیک کمیټې اندېښنو او غوښتنو ته مناسبه حل لاره پیدا کړي. په دې اعلامیه کې د نړیوالې اولمپیک کمیټې د هغې غوښتنې په ځواب کې چې ښځو ته دې په افغانستان کې د ورزش کولو اجازه ورکړل شي ښکاره هیڅ نه دي ویل شوي. په نړیوالو اولمپیکي لوبو کې د افغانستان د ګډون په اړه بحثونه داسې مهال راپورته کیږي چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو په ورزش بندیز لګولی او څه موده مخکې هغه ورزشي کلبونه هم وتړل چې یوازې د میرمنو لپاره وو. تر دې مخکې د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان د ډسمبر په 15مه د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي وو چې په نړیوالو لوبو کې د افغانستان پر ګډون بندیز ولګوي. دې سازمان ویلي وو دا بندیز باید تر هغو دوام وکړي چې په دې هیواد کې ښځو او نجونو ته د ورزش اجازه نه وي ورکړل شوي. د دې سازمان د یو مسؤل په وینا د طالبانو له واکمنېدو سره زرګونه ښځې په افغانستان کې له ورزش، زده کړو او نورو فرصتونو څخه چې دوی باید پکې ونډه ولري منع شوي دي. د بشر حقونو د څار سازمان له ورزش څخه د خزو منع کول د بشري حقونو او د اولمپیک له منشور څخه سرغړونه او له خزو سره ښکاره تبعیض بللی و. د اولمپیک نړیواله کمیټه داسې مهال د طالبانو د حاکمیت په سوري کې د ښځو د ورزش په اړه غوښتنه او شرایط وړاندې کوي چې طالبانو د نورو محدودیتونو ترڅنګ په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړي او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلي دي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته نور راپورونه هم لرو، خو راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
یو ایس نیوز خبرونه لیکلي چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې آی او سی د سه شنبه په ورځ پر افغانستان واکمنو طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د ښځو او ځوانو نجونو سپورت ته د خوندي لاسرسي اجازه ورکول د 2024 پاریس په لوبو کې د دې هیواد د استازیتوب لپاره یو شرط دی. وروسته راغلی چې په افغانستان کې د ښځو سپورت د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له یو ځل بیا واک ته رسیدو راهیسې ځپل شوی دی. مقاله یادونه کوي چې د آی او سی اجرایوي بورد پر افغان ښځو د محدودیتونو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه او دا محدودیتونه یې په کلکه وغندل. په مقاله کې د یاد بورد له قوله راغلی چې د افغانستان په استازیتوب باید ښځینه ورزشکاران شامل وي چې په افغانستان کې دننه او له دې هېواده د باندې اوسي او همداراز ښځې باید په حکومت او ادارو کې خپل استازیتوب وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د دوشنبه په ورځ له آی او سی غوښتي و چې په افغانستان کې تر هغه وخته پورې د سپورت چارې وځنډوي چې ښځو او نجونو ته په ورزش کې د ونډه اخیستلو حق نه وي ورکړل شوی. نیوز ماکس خبرونه لیکلي د امریکا په استازو جرګه کې جمهور غوښتونکي په پام کې لري چې راتلونکي میاشت په دې اړه څېړنې پیل کړي چې د بایدن ادارې له افغانستانه د وتلو بهیر څه ډول پر مخ وړي. د استازو جرګې د څار کمیټې لوړ پوړي غړي جیمز کامر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې په رسمي توګه له یو شمیر ادارو اسناد غوښتي دي. په مقاله کې راغلي چې کامر یو داخلي یادښت لیکلی چې د بایدن اداره یې په غیر قانوني خنډ رامنځته کولو تورنه کړې او دا وروسته له هغه چې له رسمي څارونکو یې نوي مواد ترلاسه کړي چې د افغانستان د بیا رغونې څارنه کوي. وروسته یادونه سوي چې راپورونه وایي جمهوري غوښتونکي غواړي د نورو احتمالي پلانونو ترڅنګ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان او ارتباط په اړه له ملي امنیت شورا او بهرنیو چارو وزارتونو هم واوري. همداراز په مقاله کې لولو چې جمهوري غوښتونکي په دې اړه معلومات غواړي چې ولې هوایي ملاتړ مخکې تر دې قطعه سو چې ټول امریکایي اتباع له افغانستانه ایستل سوي وای. ایسترن آی خبرونه په برتانیا کې د افغانانو د میشته کېدو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي له هغه راهیسې چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړی یوازې څلور افغانان په برتانیا کې په بشپړه توګه میشته کړای سوي دي. د مقالې د لیکوال په وینا دا شمیر څرګندوي چې د افغان اتباعو د بیا میشته کولو پروګرام یا ای سی آر ایس په خپل کار کې شاته پاتې دی چې په برتانیا کې په لومړیو 50 کلونو کې د 50,000 په ګډون یې په ټوله کې د 60,000 افغانانو د میشته کولو پلان درلود. مقاله د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له قوله لیکلي چې شاوخوا 6,314 کډوالو ته چې له مخکې په برتانیا کې دي د ناڅرګندې مودې لپاره په برتانیا کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې ده. شاوخوا 6,000 افغانانو ته ویزې ورکړل شوې چې هدف یې د هغو کسانو ملاتړ دی چې د برتانیا له نظامیانو او هغوی له کورنیو سره یې کار کړی وي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو راپور ته هم اشاره شوی چې وایي د تیر کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د لویدیځو ځواکونو په بحراني توګه له وتلو راهیسې په دې هیواد کې په انتقامي بریدونو کې لږ تر لږه 160 افغانان وژل شوي دي.
په کندوز کې یو شمیر تنور جوړونکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د تنور جوړونې کسب وده کړې ده. د کلالانو د خبرو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې د تنور جوړونې کابو لاس کارخونې فعالیت کوي او دوی ته پر کندوز سربیره له بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم د تنور جوړولو فرمایشونه راځي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې بیا ستاسو پیغامونه مه هیروئ.
په کندوز کې یو شمیر کلالان وایي د سیاسي تحولاتو له امله په افغانستان کې پر اقتصادي او بیکاری ستونزو سربیره د ګازو نرخ هم لوړ شوی او له امله د خټینو تندرونو بازار تود شوی او زیات شمیر خلک بیرته په خپلو کورونو کې تندرونه کینوي. دریش پیت کلن محمد اسماعیل چلو پنزوس کلون رئیس دی کندز کار امام سی بندر که دی تندور جوڑوونی کارخونه لری هغه دی خپل کاروبار پاڑا آزادی رو دیتا وویل
از ما که از قرارداتی زیاد داریم ما تندور به مردم میتیم بعد
موږ ډیر قراردادیان لرو هر ورځ شل تنورونه جوړو پخوا زیات شمیر کورنۍ ول بازار ډوډۍ رانیولې او یې د برقی او غازی داشونو په وسیله په کور کې ډوډۍ پخولې خو په دې وروستیو کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله خلکو بیرته خټینو تنورونو ته مخه کړې ده او زمونږ کاروبار هم مخ شوی دی.
ډیر شکلن محمد صابر چې په کندز ښار کې د کلالۍ دکان لري هغه وای دغه کسب ورته له خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
روزانه مو 20 نانه تولید داریم اینجا. بیشتر از
دا تنورونه موږ په لاس جوړو او هر ورځ شل تنورونه جوړو. له موږ سره هر ډول تنورونه موجود دي. د کندوز پر خار او ولسوالۍ سربیره له تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم دلته خلک راځي له موږ څخه تنورونه وړي.
کلالان وای اوس مهال یو تنور لا 900 نیولې تر 1500 افغانۍ پورې قیمت لري. شرف الدین دران چې له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندز ښار ته د تندور رانیولو په خاطر راغلی هغه وای په بازار کې د تیارو ډوډو او د ګازو بیې لوړېدو اړ کړی چې تندور واخلي.
موږ خو ورور وګاله یو مشکل دغه دی چې ګاز قیمته دي. دا اوس تندور ته راغلی یو تنور اخلم. تنورونه هم دومره به اوج ته رسېدل دي چې یو مخکې 300 روپۍ اوس په 800 روپۍ یو تنور دی او د ګاز ډوډۍ خو نو تاسو ته معلومه ده چې بې سم مړۍ نه ورکوي او د نانبایانو ډوډۍ یوه دانه مخکې 5 روپۍ اوس 15 روپۍ یوه دانه 10 روپۍ یوه دانه ده که نه تنور یو سم کور ته هلته د تنارو ډوډۍ پخه کړم.
د کندز ښار یو اوسیدونکی نقیب الله وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوې وي له ښه خوند او کیفیت څخه برخمنه وي.
ګاز قیمته دي وروره. دا ګاز موږ ته باید چې ارزانه شي. موږ ګاز سره مشکل کوي. بس موږ ته دا په کار دی تنور ولې نه سنتي شاید دا موږ ته ضرورت ته د پاره ده. موږ دغه نه ډوډۍ خورو.
کلالي په افغانستان کې ډېر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی ان د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي. د یادولو وړ ده چې دغه کسب یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډېره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندونو پر مهال پیدا شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
بلی. السلام علیکم. کلا شیرزادی مدنی ګرهر نه زما سره کته هم د دې یو میاشت نه یا د څه وخت نه مخکې زه ویره و چې بیا د راډیو مشورات به کته کېږي ځکه چې هغوی ټول په حقایقو باندې خبرې کولې او طالب حکومت کله حقیقتونه اورېدلی شي. نو دا زمونږ یعنی یوه هم د ازادي وه چې موږ ته راپاتې وو. همدا ازادي راډیو زمونږ لپاره زمونږ ازادي وه. موږ هغې نه خپل غږ ویستلو. موږ هغې نه نړیوال خبرول. خو لیدا هم بنده شوله. په دې هیله چې ډېر ځلې مشورات پیل شي ځکه چې موږ اوس ډېر داسې یعنې داسې لکه یو څه چې موږ راکړي اوسي لکه اوس چې بېخي یعنې قید شوي اوسي. نو هیله لرم چې ډېر ځل د دې ازادۍ راډیو له تپونه بېرته د خوږو همکارانو اوازونه واورم او بېرته خلاص شي. زه نه پوهېږم چې طالبان ولې حقیقت نه شي اورېدلی او ټول حقونه د ښځو هغه بشري حقونه چې کوم څه دي ټول سلب شوي دي په افغانستان کې. حتی یو نفر داسې چې شي هغه وظیفه په خپله خوښه نه شي کولی. د هغه تلیفون چې کېږي د هغه چې دی شخصي معلومات. نو زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې کوي. موږ اوس لکه بندیان داسې یو. هیله لرم چې زما پیغام نشر شي او ډېر زر باید دا خواست کوم طالبانو چې مشرات دي بېرته پیل شي.
سلام علیکم. زه پیډر محمد لغمانه يم د لسنګ ولسوالۍ د سیدل د دراتو نیمه. د ازادي راډیو چې بنش له شنبه پورته نه یعنی زه خپل په ایران کې مسافر یم. د ایران د شیراز ولایت کې د فیسبوک کوم سره فیسبوک د لار نه ما وکړه یعنی سبای چې را باندې نه لګیدل. ازادي راډیو چې د افغانستان د ټول اطرافو خصوصا د سیدل دراتو خصوصا د لسنګ لنګار د افغانستان ټول منطقو کې خلک ولول یعنی ازادي راډیو ډیر اوازادات زنګو او سوکونو دغه افغانستان کې د خطا اولاد راغې یوازنه ازادي راډیو پاتې او موږ ډیر خوشاله شو. ازادي راډیو یعنی ډیر ژر پوره راډیو یعنی څخه پښوم سبای چې ما باندې ونه لګیدل.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
Thank you.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.